درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زموږه آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوري چې ولسمشر غنی کندهار ته تللی دی دا چې په کندهار کې ښاغلی غنی څه ویلی دي هڅه کوو چې په کندهار کې د آزادی رادیو له خبریال سره تماس ونیسو نور موضوعات هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اسدالله لودین اوروي
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې سلام مشورې پیل کړي جرمني ډیر ستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته هیواد ته ستانه کړل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کورونا وایروس اخته شوی بشپړ خبرونه له طالبانو سره د افغان دولت ټاکل شوی مرکزی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړې دي د پلاوی مشر معصوم ستانګزینن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا مشورې به افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدکاته کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټولې خواوې باید د تاوتریخ والی کم اولو تا حدث وکری
ہماری خواہش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے
از مونگی ہلے دا چه شخڑی کمی شی تشدد کم شی خدا مسئولیت یوازه طالبانو تا نشی راجع کدائی طول خواوی چی تسمر دی حقوی با خپل نقش لو بوی
کردار ادا کرنا ہوگا
له دغه سفر سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې ارګوای خان ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمښت غواړي چې اوربند ته لاره هواره کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اوریدلې دي ولسمشرې ماڼۍ د دغو لیدو کتو انځورونه رسنیو ته لیږلي خو دا معلومات یې نه دي خپاره کړي چې په کومو مسلو خبرې ورټولوي ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او دغلته یې له یو شمېر قومي مشرانو ولسي استازو او ځایي چارواکو سره وکتل محمد اشرف غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې وروسته یو نیو کې دغه ولایت په ځانګړې توګه ارغنداب ولسوالۍ او شاوخوا سیمې د تودې جګړې شاهده وي تازه د کندهار والی او د ارګ یو سلاکار طالبانو ته وویل چې د سولې راتلونکي خبرې باید کندهار کې ترسره شي معلومه نه ده چې دغه ولایت ته د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره څه ارتباط لري او کنه په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي ډیر شتنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د راپور لمخې دا له 2014 کال د دسمبر راهیسې د افغانانو څلور ډیر سم ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي جرمني تر اوسه ټول ټال 900 ډیر افغانان چې په هغې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته افغانستان ته استولي دي له چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د واده په هدف د دغو درې واړو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ ګډه خونه رامنځته شوه په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی دغه ګام د دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړی چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي ښاغلی اریوبی وایي ګډه خونه به د ختیځې اروپا له دغو دواړو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري کړي
د دې هدف دغه دی چې څنګه کولی شو مونږ د دې ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ چارې ټینګې او د پرمختګ لپاره کار وکړو د چک دولت لخوا ډېر ګرم هرکلی وشو او ژمنه یې وکړه چې مونږ هر نوه همکاري ته آماده یو غواړو د افغانستان سره لکه پخوا په شان مو چې کومې اړیکې درلودلې هماغه رقم ته بیا اړیکې تازه کړو
اریوبی وایي دوی غواړي د افغانستان غالۍ وچې او تازه میوې قانونو او نورو صنعتونو لپاره چک او سلواک کې بازار پیدا کړي او برعکس د دغو هیوادونو له کمپنیو غواړي چې د افغانستان د برښنا کرنې او نورو سکتورونو په چارو کې همکاري وکړي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوویډ 19 ناروغي اخته شوی دی د فرانسې ولسمشر ماڼۍ په خپل ویب پاڼه لیکلي د 20 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغه مثبت وخته چې بدن کې د دې وایروس لمړنۍ نښې نښانی ښکاره شوې د راپورونو لمخې نوموړی به د وو ورځو په مخه قرنټین وي او د همدې ګوښتوب کې به د دفتر چارې هم مختوړي فرانسې د کورونا د 2.4 میلیون لکه مثبت پیښو په درلودو د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې د وایروس ډېر ځپلې دی. دغه تشاو خو شپته زره کسان په کورونا امر شوې دي. د نړۍ په وټلو مشرانو کې لدی وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم کورونا شوې دي. امریکای جمهور پال سناتور ټیټ کروز ډاټ سرګند کړ چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالټیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړ کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د خکیلو کشتیو خدمتونه لوړوي یا دغه پروژې لپاره بیمه او یا هم د خدمتونو لپاره د اجازه سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي. خو سپینی مانی ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي او د امریکا حکومت تایید کړه چې په دې وروستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې دي. حکومت دا حمله لوی او دوامدار بللې. د امریکایي د چارواکو په وینا دا حمله د روسي هکرانو لخوا پلان شوی خو په واشنگټن کې د روسي سفارت دغه تورونه رد کړی دي.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د ریټبی جمهور پاجندا کې د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګ د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشته.
کاناډا او ناروی وايي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د مولانا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخي ابيده بلل کېدای شي.
د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعت پیاله راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
د دیو جنو نور موضوعاتو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه ویل هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده. دغه سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوی خبرې به بریالی شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د خبرو په اړه معلومات ورسره نه شریکی شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي خو ورځ بلې ته د تاوتریخوالي کچه لوړیږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي کچیر طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسوي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي دراتلونکي کال د جنوري تر 15 میچ د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایل نیټه ده. د دواړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې دراتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې چې په ډیرایو هغو کې ژورنالیستان په نښه شوي دي. په کابل کې د اروپای اتحادیه د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې لرمنځته شویو فرصتونو لا ګټه واخلي ترڅو د پایداري سولې لپاره زمینه برابر شي. طالبانو د تاریخوالي او د بهرنیو هیوادونو د استازو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغه ډلې وایاند سبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لوري د تیر په پرتله عملیات کم شوي دي. بل خو د سولې په برخه کې د افغان خزو د پیورټي مؤسسې غړي لیمی انوري چې د غناسته د دوی لوري جوړ شوی و اندېښنه خو ده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کیږي او افغان خزو ته په اړه معلومات نشری کیږي.
خزی د برابر وګړو په توګه د هیواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. لکه ځنه یوازې د حقوقو د حقونو په اړه یې بلکې د هیواد د ټولو چارو په برخه کې باید ری نظر واخستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هیوادونو زده کړي چې څنګه یې د دیموکراسي او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي و. پایدار سولې ته د رسیدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید د مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل رولغنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې که چیرې موقت حکومت جوړ سي اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په غناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیئت افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو لوړ پوړی هیئت په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کتو پوښتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اوریدلې دي. ولسمشرې ماڼۍ د دغو لیدنو کتنو عکسونه رسنیو ته لیږلې خو دا معلومات نه دي خپره کړي چې خبرې په کومو مسئلو ورټولې وي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او له یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو او ځایي چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته تللی چې په وروستیو اونیو کې په دغه ولایت کې په تیره بیا د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تودې جګړې شوې دي. د کندهار والیاو د ارګ و سلاکار طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې راتلونکي خبرې دي په کندهار کې وشي. څرګنده نه ده چې په دغه ولایت د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره ارتباط لري او کنه لري. د کندهار د والی وین بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر بنن د 215م اتل قل اردو په قومندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازو سره وګوري. ښاغلی احمدی دا خبرې له الیاس نوري سره په دې مرکه کې وکړي.
لکه څنګه چې تاسو خبرې د ایواد ویړلی جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مرکز باندې هغوی په 215 ماتل کلوردو کې د کندهار د بیلابیل اکشار سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د رواني پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوی ده د بیلابیل اکشار سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اکشار ځوانان، خځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسته کسان د ټول په شامل دي. د دې سره د ریسټ جمهور او سره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او ک د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استاد سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وای چې د کندهار والی هم وړاندیز کړي چې د سولې بل پړاو خبرې کوي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو قربتو وکړي.
بلې، موږ دا وړاندیز کړي دي چې موږ بشپړ چمتووالی لرو چې د سولې د پاتې خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتو وشي. د دې ترڅنګ د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روانو لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناسته شته او د دې کومې لویې پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه ترلاسه شوی. ولې په پلان کې وي ان شاء الله هغه به د مسواس سره شریک شي.
په دغه سیاو وخت کې چې په کندهار کې په ورسته وو کې د زین ورسوالۍ په من جمله ارغنداب څخه د امنه او د زیاتوالي راپور نو ورکول کیږي، اشرف غنی د ایوی ورځ لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بلا شک، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتی وضعیت د جاج افستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بیلابیل اشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اشار چې دلته باید مستقیما د ډاډمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار د والی ویان بهیر احمدی و چې لاسادې رادیو سره خبري کولې، همدا شیبه په کندهار کې د ولسمشر غنی او د قومي مشرانو او چارواکو غونډه پیل شوې ده، او د دې لپاره چې غونډه ده او د ازادي رادیو خبريال هم په دې غونډه کې دی، نو د ټلیفوني تماس ورسره نشي نیول کېدی. کوشش کوو چې بیا هم په دې خبرونه او یا په راتلونکو خبرونو کې په کندهار کې د ازادي رادیو له خبريال سره تماس ونیسو او له هغه څه مو خبر کو چې ښاغلی غني په دې غونډه کې په خپل وینا کې ګډونوالو ته کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په غزنی کې د ملا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه جزئیات را لېږلي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته له لرې پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې تر څنګ دغه زیارت تر انځوران هم د شی په مخه راوړل کېږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي، او د لویې لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله ابوالهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانۍ مخینه لري. دی وایي ملا نوح بابا یو دیني عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز وندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
دا چې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په محل د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت و، دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهوري قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګند وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان نسیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شولې ده. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سي راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1/3 پیښې ثبت شوي. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پیښې ثبت کړي وي، هغه زیاته کړه.
د سرپل بیشترین مورد قتل مو
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پیښې ثبت شوي، یو شمېر یې شل ته رسیږي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 12 پیښې ثبت شوي.
هدیار مغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موک ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورسی.
په همدې وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاری، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د ګرځنده تلیفوني شبکو د فعالیت 2 لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې لا هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. چارواکي وایي منډول کې د وسلوالو فعالیتونه د دې سبب شوي چې مخابراتي شبکو فعالیت ته پکې اسانتیا برابره نشي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګاونډۍ ولسوالۍ دوا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیځ کې تر مرکز لرې پرتې دې ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 ساعته پیاده روي یا حتی 6-7 ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د 80 کلي دی. په 80 کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی، خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاده ستونزه هواره کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې دوه انتن د روشان د دوه کاله په دې خوا په پلان کې لارله نه اخیستې مودي منظور سوې ده انتقال لپاره انتظار باسو نو تر اوسه پورې موږ موافق سوې نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم او دوه پای نورم پیشنهاد سوې ده چې سلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوې ده.
نورستان غرنې ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمن دي، پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکو وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
طالبان سے دم دا تزمین اخیسے ہوئی چی مرد دی مخالفت نہ کو غوم دا یہ مالا تو رکھ پڑی ہوئی چی مرد دی امنیت میں اخلال و بلکہ ہمکاری اور سرکوی چی دی امنیت چنگ دا پروجے مودی سو سو زلی بس روا دا وکی حتا بوجیا دی پر زنگڑ اکڑا اونا پا دی بانی سار نکلیجی او دا دو چو کانالی چی دا دیر مثلا وستا دو دی کار بشورکیجی تنگیجی چی دا وطا دستی نو جا آلتا زخایر اخپل پا غرون اصرا گرزدلی دی نو زلا دو دا آلوان دا زارتو سو دا شل دا چی دا تنگی پا توجه که او دا جلمر خلق دا دی سر دیر وصا چی که انشالله دا کارو چی که و سلام پا اشترام.
ربیق الله ایم دا کنال ولایت دا دانگام ولسوالای دا بیداد دا کلی چخا روجانا بزمن تا ولسوالای که دا مخابراتی سیستم دیر خراب دی خنیتی مشکل هم نشتا خود دا مخابراتی سیستم دیر خراب دی یو خوبا دا که بل انترنت بیزی کار نکی خلق انترنت دا لاسا سین نلری کچیری دا غا زما پیغام لوترو چارواکو تا ورس ویسی دا غا زمان دا ولسوالای دا غا مخابراتی سیستم حل کری و سلام منانا زاده علی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا وبال کبل د مړینو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربیره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبه په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو ویل چې د کورونا وایرس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې چې چهارشنبه خبرې شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 48 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمیره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمیرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمیره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تیر یو اونۍ کې تر 1500 د ډیرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوې ده چې نن د جرمني سر ریاسمه انګلا میرکل د ویډیو کانفرنس لاري د جرمني د بایونټیک کمپنی له مشانو سره خبري وکړي. دې کمپنی د امریکا له فایزر کمپنی سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنوي ونی دا واکسین په خپل خاور کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسي ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنی د واکسین لپاره به د دسمبر په 21 مشتین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا ته، امریکا په متحده ایالتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کیږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلي دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 78 کلن دی او کورونا ویروس د زړو لپاره ډېر خطرناک دی.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده. سات څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودی نیوړندې کوي.
له طالبانو سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړي. د پلاوی مشر معصوم ستانګزي نن د خبره پر خپل ټوئیټر پاڼه کړې. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. ولسمشري ماڼۍ د دغو لیدو کتو انځورونه رسنیو ته لیږلي دي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د وادې په هدف د غودرې وړو هیوادونو د سوداګرۍ ګډه خونه جوړ کړه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غام ته دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړي چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوویډ 19 ناروغي اخته شوې. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ په خپل ویبپاڼه لیکلي 23 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغې مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانې ښکارا شوې. امریکایي جمهوری پال سناتور ټیډ کروز ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین بیا غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړ کړي او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حمله شوې. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې ده.
د روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو. د ماشومان او د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کله خو مخکې تر دې په بصره کې وی ادارې د نابینا شزو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د عراق په جنوبي شهر بصره کې نابینا شزي او کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالی بشیر د رویټرز خبری آژانس په استناد په دیاړه راپور چمتو کړی ده. خو مخکې تر دې سپورتي خبرونه واوري.
په خوست ولایت کې د څو بیلابیلو ولایتونو له 15 کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د خوست لوبډلې په بریالي پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون مسؤول عبدالفتاح واکمن نن ازادي رادیو ته وویل چې د 15 کلنو فوټبال سیالۍ له څو ورځو راپدې خو په دې ولایت کې روان وي او تیر ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي واکمن په خبره په یادو سیالیو کې د نورستان، لغمان، میدان وردګو، پکتیا او خوست ولایتونو لوبډلو ګډون کړی و. لغمان ولایت کې روز د والیبال درې ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د یاد ولایت شپږو غورو لوبډلو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د دغو لوبو سمبالونکی احمد شاه وایي چې نن به د دې سیالیو نیمه پایلوبې او سبا به یې پایلوبه ترسره شي. او تېره ورځ د لیورپول فوټبال لوبډلې په خپل کور کې تاتنهام لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د راپورونو له مخې په شپږ ویستق کوکی محمد صلاح د لیورپول په ګټه لومړی ګول وکړ او په نویو دقیقه کې بابی فرمینو د همدې ټیم په ګټه بل ګول ترسره کړ. د تاتنهام لوبډلې لوبغاړی سون هیونګ مین په 23 دقیقه کې وتوانېد چې یو ګول وهي خو د لوبې تر وروستیو یا د لوبډلې د بل ګول چانس ترلاسه نه کړ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په بصره کې وی ادارې د نابینا شتو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
دا د عراق په بصره ښار کې په هغه مرکز کې د نابینا شذو ژغونه دي چې شذو او کوچنیانو ته د لیک لوست ترڅنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي. دلته دیرش نابینا شذې زده کړې کوي. نبعاله دغه شذو یوه ده، دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوي دي. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې پام دی اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لارې کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصه چا درته ویلي کنه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور نه راته ویلې.
د چی شي قصه درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته لاس مې ویده
ښه. څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته اکسي، بیا دغه اکسي ویني نه دې بس ویني چې څه وکړه.
مو دې مولا نصر الدین وکړه.
وای دغه باغ راسي د دې سي وکړي، دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکی داس یو مور د چخپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه جبه کسی وی
د خو وخت شي یزین وخت چاغت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورت ازینه د ماشمانه کسی په ډیره خواګه جبه چاغه مورنی ساسات او عاطفه مر سره ملوی د زویته میغه کسی کومه چې زین وختونه د کسی معمولا د شپې لخورته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د امده کسی په ورو سره خوب هموري کله د ورځ په جریان کې چې هغه نور کارونه خستکی یاده چې ماشمانه نه چاغه سره لوبوي کی نو زغل سره کینوما د ماشومان او خوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم او رواج ټول له منځه تللی وای د دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وردا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه سیزمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لور ته ډیر زیات توجه کوي په امدرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته هڅي ماشوم د کتاب او لکتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون نډکی قصې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي قصه ده د کوتر او د چیشي قصه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کیږي اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوندو کې څنګه خیر خې غنو کې څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
پدې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبې ته په سره کوم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تخوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره
پرته له شک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او د قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځ کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکې بهترینه وسیله چې دا د مطالعه د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده. بیل شکه چې په کتاب کې سره شي ماشومی در سره منی او په ډیر آسانۍ منی، خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمی او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې د هغه د ماشوم د آسانۍ ادب ده، کیسه‌ایز ادب ده، او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مون کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مو کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره به ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی به په آینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوه بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له خوانځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولای شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور لا مریم توخی خاورو.
دوی را توای چې دې سوالا ټکرې په بایا.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، خوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه خوونه او روزنه او ښوونځي لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډیر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و. د مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سره داسې مکتب هغه نه و. نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي په اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر ومه، ذاتي پلار هم یوه وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومر سه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنې خو مکتب مې و نه ویلې، نو پښماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسي واده پاتې سو، بېسي واده انساني چې هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلی ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته د مور ده تنا ده او ورسره کومک وکوه او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم ډېره لایقه وم مکتب نه وباسلم درس مې زر 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 زده کېده خو هغه مومه خو پلار مې وباسل. پلار ته مې وویلې پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پرېښي مې په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټر شم. لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بیخي شرم راځي راته او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی. بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کا تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نګار او دوام موضوع داسې دا چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی. خلک مایوسه دي. د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال راته کاله کوي په تراب کې په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا یو موټر تخنیک جوړ کا بېګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بدو تعلیم کې دغه مزایا وي دي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک نه دی پیژندل شوی موږ نه ورپیژندل.
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه. داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ماته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړه هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو کې خپله مجبوره مې یعنی کونډه مجبوره او اولادونه بس تاسو سره کومک شي خو نه زه خپل زما په خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دغه کوم چې خیر دی که په ما باندې سخته تیره شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی دی به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه. شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتونه سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور د اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکی هم د پنځمې نه یې. دا خو ښه کار نه ده. خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاه علم فرض ده.
می احمد الله ده دی پکتیا ولایت شیدون کایما فعلاً د کابل پونتن انجینری پونچ کی محصول یما دا خبر د موضوع چې زین خلک خپل ماشومان په ورکتوب کې سیاته تزان شپګان سپیا نیمای زکریف کوي دا زما په نظر ښه کار نه ده ځکه سیا درس پیوای تر صرف ورسوه دومره صبر دینس کولای شي هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړه کی
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړ ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دکړو ته او زده کړې پریږدي چې تر سره یې کړی
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې ودا سپوښتنه مطرح کو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغل یا لک وی کنجلې وي د تحصیل معنی کې یعنی په پیل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې وایم دغه بس ته نوشته یې زده کړه خط زده کړه باسواده شو نور څه دوهم اقتصادي اړخ لري مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسې ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستریتوب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ دی په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته
ډېرې ناوړې پایلې لري اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک یې نه پرېږدي دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې ده د ده همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف دا د روان خرابوي ده یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یعنې تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت دا سبا دا هیواد خو سرعت ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور سي چې بیرون نه بکدونه راغواړي دا اقتصادي ناوړ هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه ته ضربه ده
کورنۍ ماشوم چې نه خیز ده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې
اولين بستر کورنۍ ده کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي ترغیب یې کړي لار ورته پیدا کړي دغه تهداب د اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه وي ډېر مؤثر نقش ډېر ښه نقش ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري نه تره په زده کړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار په ټولو کې او خصوصا د تعلیم او تربیه او د زده کړو لپاره هغه ولینه بستر کورنۍ
اوس څه کول پکار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو لپاره د زده کړو لپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ